دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام ز نوشابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د ما خبرنی خبرونه په فایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې اوس د بل هر وخت په نسبت پر طالبان باندې د متحده ایالاتو فشار زیات شوی دی. په بغلان کې د طالبانو لخوا د برېښنا د دریو ستنو د لزولو له امله په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې برېښنا قطع شوې او پاکستان د افغانستان په چارواکو غږ کړی چې د ډیورند کرښې په غاړه په حساس ځایونو کې د امنیت د ټینګولو لپاره اقدامات وکړي.
نن د یکشنبې ورځ د اسمبلی د میاشتې 15مه د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې له 15مې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې درته د پوره خبرونه له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم لرو. د افغانستان دولت وایي چې انتخاباتو د رانژدې کېدو له کبله د سولې بهیر کې پرمختګ نشي کېدی.
د ادارو څخه طبعا نمیتونه حکومت دست بزنه.
د لوګر والی وایي چې د انتخاباتو دقیق نظارت وکړي.
نظارت او د دې هغه حمایت چې کوم لازم دی هغه به ان شاء الله موږ تر سره کوو.
د طالبانو د وخت ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف سره هم مرکه لرو چې د خبرونه په لړ کې وایي واوري. خو اوس پوره خبرونه تاسو ته سپارم راوړم چې زیبا خادم او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د بل هر وخت په نسبت په طالبانو دا وخت فشار زیات شوی او بریدونه پرې کیږي. ټرمپ تیره شپه په یو تازه ټویټر کې ولیکل طالبان په دې ښه پوهیږي چې د رواني میاشتې په 15مه په کابل کې د موټر بم برید سره لویه تېروتنه وکړه. د یو امریکایي ګډون د 12 کسانو وژل مناسب اقدام نه و ځکه چې د مذاکرات لپاره نور خیلارې هم وجود لري. طالبان پوهیږي چې یو لویه تېروتنه کړې خو اوس یې د ښاغلي ټرمپ وینا د بیرته سمولو په لارو چارو نه پوهیږي. طالبان هڅه کوي چې د روسیې او چین په همکارۍ متحده ایالات بیرته خبرو ته حاضر کړي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ویل چې مسکو او بیجنګ ته د طالبانو سفرونه ګټه نه رسوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې طالبان ورته بیرته اجازه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپل بشری فعالیتونه پیل کړي. په کابل کې د سره صلیب د دفتر مسول شیرخوان پیډرو نن د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې د طالبانو سره د قطر په پایتخت دوها کې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د پیل کولو په حق له غړي موافقه کړې دي. وسلوالو طالبانو هم بیان یې ویلي دي چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته د فعالیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د سره صلیب د دفتر نطاقي رویا موسوی داسې ویلي دي.
طالبانو چې کومه اخري اعلامیه ورکړي مونږ یې واقعا هرکلی کوو. د دې په خاطر چې دا اعلامیه مونږ ته د دې امکان راکوي چې مونږ خپل فعالیتونه بیرته پیل کړو.
طالبانو شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د دغه نړیوال سازمان په فعالیتونو بندیز ولګاوه او ویلي وو چې بندیز یې د واکسین کولو د کمپین په مهال د ځینو مشکوکو فعالیتونو له کبله لګولی وو.
تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. پاکستان وایي چې د افغانستان حکومت باید د ډیورند د کرښې په غاړه پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګولو په خاطر اقدامات وکړي. پاکستان دا غوښتنه وروسته له هغې کړې چې دغه هیواد د پوځ په وینا د شنبې په ورځ له افغانستان سره په ګډه پوله د خیبر پختونخوا په صوبه کې د اغزن تار لګول په مهال په یو مرګاني برید کې درې پاکستاني عسکر وژل شو او یو ټپي شو. پاکستاني طالبانو دغه برید مسؤلیت قبول کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یکشنبې په ورځ د وږي په 24مه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نن یې د اعتراض په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج ظافر احضار کړی. په بیان کې راغلي چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په حکومت غږ کوي چې د سرحدي سیمو د امنیت لپاره اړین اقدام وکړي په ځانګړې توګه د ځینو حساسو نقطو په اوږدو کې. د افغانستان د دفاع وزارت ویل چې د پاکستان د غوښتنې په اړه به وروسته خپل عکس العمل څرګند کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د پاره د امنیت د ساتلو په خاطر 30,000 امنیتي قواوې چمتو کړې دي. د انتخاباتو کمیسیون نن د یکشنبه په ورځ ویل چې د رایو 1,300,000 پانی چاپ شوی دی. همدا شان سباندې 9,600,000 رای ورکوونکو هم خپل نومونه ثبت کړي دي. د چارواکو په وینا 4,902 انتخاباتي مرکزونه به پرانیستي وي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امنیت لپاره 2,000 امنیتي پرسونل چمتو شوي دي او شاوخوا 10,000 نور منتظر دي. د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي.
د افغانستان د برېښنا شرکت وای په بغلان کې د تاجکستان د وارداتي برېښنا درې پای الوزول شوې دي. دغه شرکت نن د یکشنبه په ورځ د وږې په 24 وویل چې سهار 10 بجې د برېښنا د پایو د تخریب کېدو له امله د کابل په ګډون په یو شمېر مرکزي، جنوبي او جنوبي ختیځ ولایتونو کې برېښنا قطع شوې ده. د برېښنا د شرکت ویان وحیدالله توحیدی امریکا غږ ته وویل چې دغه پایې چې د 220 کیلو واټ برېښنا انتقالولو ظرفیت لري د میرزاد حسن تال په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفین لخوا بمونو الوزول شوی دی. هغه ویل چې سیمه نامنه ده او زموږ تخنیکي ټیمونه هلته د کار اجازه نه لري. د افغانستان د برېښنا شرکت وای وړم ورځ د قندوز په ولایت کې هم د حکومت د وسلوالو مخالفین لخوا د برېښنا د وی پای د تخریب له امله شمالي ولایتونو ته له ازبکستان نه د وارداتي برېښنا انتقال بند شو او د شنبې په ورځ هم د بغلان په ډنډي شهابالدین سیمه کې د برېښنا یوه بله پایه ویجاړ شوې. خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي خو طالبانو ته دا محاله په دې اړه تبصره نه ده کړې.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري. د سعودي عربستان د انرژي وزیر ویلي دي چې د عربستان په ختیځ کې د تیلو د تولیدولو د شرکت یعنی ارامکو په دوه مرکزونو باندې د بي پيلوټا درون الوتکو د حملو نه وروسته د سعودي د خامو تیلو تولیدات سم نیمایي رالوېدلې دي. د یمن حوثیانو یې مسؤلیت قبول کړی دی خو د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو ملامتي د ایران په غاړه واچوله. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شیر غورزنګ لولي.
د سعودي عربستان د انرژي وزیر پرونشن به وویل چې په یمن کې د ایران لملاتړه برخمنو حوثي اغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوه تاسیساتو باندې برید کړی چې له امله یې د دغه هیواد د تیلو تولید نیم ته راکته کړی دی. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دا کوم ثبوت نشته چې دا بریده د یمن د لوري شوی وي او ایرانی اصلي برید کوونکی وباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغ ډیپلوماسۍ تورن کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن یکشن بی د پمپیو د ټویټ په جواب کې ویلی دی چې امریکا پر ایران اعظمي فشار راوستو کې ناکامه شوه او سیاسي غولولو ته مخه کړې ده. پر دغه مرکز باندې پخوا هم برید شوی وو. په 2018 کال کې یو ځانمرګي بریدګر پر حمله کړی و خو نه توانېدلی چې دغو تاسیساتو ته دننه شي. د هغه برید مسؤلیت القاعده منلی وو. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو زمون غږ د واشنگتن نوري. په ټونس کې د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره نن د یکشنبه په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات سرته ورسېدل. شپږش کاندیدان په میدان کې ولاړو. دوی د مختلفو سیاسي مفکورو او تجربو خاوندان دي. دا په ټونس کې د جمهوری ریاست دویم ځلی دیموکراتیک انتخابات دي خو خلک له ټول نه بېزاره ښکاري او د پخواني دیکتاتور زین العابدین د دوران په ارمان دي. په ټونس کې دا وخت سخته بیروزګاری ده او خلک له کړاوونو سره مخ دي. نننی انتخابات د ټونس د پخواني 2 کلن جمهور رئیس بیجی قائد السبسی د مړینې له امله د وخت نه مخکې راوبلل شو.
احتجاج کوونکي نن د یکشنبه په ورځ د جرمنی د فرانکفورت په ښار کې د موټرو د نندارتون مخې ته راغون شوي وو او د سیاسي مشرانو نه غوښتل چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر اقدام وکړي. د دغو خلکو په غوښتنو د موټرو په انجن کې د کمبسشن یا احتراقي انجن نه نصبول، د 2015 میلادي کال پورې د یو ترانسپورتي نظام رایجول چې چاپیریال ته نقصان نه رسوي او په اتوماتیک توګه د موټرو د سرعت د کمولو لپاره لازم اقدامات شامل دي.
د همبرټو پونم سمندري طوفان پرون نو وخته د بهامس لپاسه تیر شو او د هغه هواد په شمال لویدیځو ساحلي برخو کې د زیات ولخ لامل سیلابونه راوتلي دي. یو ونه مخکې د ډورین پونم سمندري طوفان د بهامس ټاپوګان سخت ځپلی وو. د ملګرو ملتونو مومن شي انټونی ګوټرش د بشري مرستو درجه لبول په خاطر بهامس ته سفر کړی وو. یو ځل 350 کسان ورک دي او د 500 نه زیات مړي راستل شوي دي. په زرهاو خلک اوبو خوراک او سرپناه ته اړ شوي دي.
او نن د یک شنبه په ورځ هم په هانګ کانګ کې یو ځل بیا په زرګونو مظاهره کوونکو مظاهره کړې ده. د ښار لار کوڅو او سړکونو سره وتلې دي او د پولیسو سره یې نښتې کړې دي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن ټویټ کړی چې پرون ټویټ کړی و چې طالبان نه پوهیږي چې خپله اشتباه څنګه بیرته سمه کړي. په دې اکله د طالبانو د پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف سره مرکه لرو چې لږ وروسته خبریږي. په افغانستان کې د جرمني سفیر وی تمه لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل شي، خو جرمني د سولې په پروسه کې پرته له امریکا کوم بدیل نه دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین وی چې د سولې د خبرو بیا پیل د راتلونکي منتخب حکومت کار دی. رحیم ګل څاروان پاکله رپورت لري.
سره له دې چې له امریکا وروسته د نورو ځینو هیوادونو په څیر د جرمني هیواد هم د سولې په بهیر کې ښکېلو او د بین الافغاني د دوحې د ناستې اسانتیاوي برابرې کړې وي، خو اوس د دې هیواد سفیر وایي چې جرمني د سولې په بهیر کې د امریکا په ځای بدیل هیواد نه دی، ځکه د سولې په خبرو کې امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله دخیله وه. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګل امریکا غږ ته ویلي چې له امریکایي همکارانو سره یې په تماس کې دي. سفیر دا هم ویلي چې راتلونکي کې که مذاکرات کېږي دوی ورته تیار دي او هر څه به امریکا سره په همغږۍ کوي.
زیاته تمسته تر څو داسې لاره پیدا سي چې د سولې خبرو ته په یو ډول نه یو ډول امریکایي مذاکره کوونکي او طالبان بیرته ستانه سي. زه فکر کوم بل حل نسته، خو اصلي خبره دا ده چې افغان رهبرۍ په مالکیت دا پروسه پر مخ ولاړه سي.
بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال دری زمان وایي چې د اوسني افغان حکومت د کار پای ته لس ورځې پاتې دي او تر ټاکنو دا حکومت نشي کولای د سولې خبرې پیل کړي.
د دې روز خطبا نمیتونه حکومت دست بزنه.
نو په دې لس ورځو کې حکومت نسی کولای چې د سولې پروسه پیل کړي. په عین حال کې طالبان هم تاسې ویني چې یو پښه په مسکو او بل په ایران کې ده، په یو کومیډي او تراژیدي حالت کې قرار لري، نه پوهیږي چې څه وکړي. په یو ټویټ دی وضعیت ته ورسېدل. کله چې ټاکنې پای ته ورسېږي، قوي او مشروع حکومت رامنځته سي، بیا هغه وخت د سولې بهیر پیلېږي.
د حالاتو ځینې څېړونکي وایي چې د میزان په شپږمه د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدل یو قانوني بهیر دی، خو تر څنګ باید د سولې پروسې ته هم د هو یا نه په اندازه ځواب ونه ویل شي.
دسې د بلې او نخیر جواب ورکول د سولې بهیر ته شاید ډېر معقول عکس العمل نه وي، لیکن دا چې ټاکنه تر سره کیږي او د تل په شپږمه به خلک رای ورکوي، دا چې د جلساتو او د مذاکراتو د پایل لپاره کوم ځای انتخابیږي او چیرته دوی بحثونه کوي په کوم نیټه کوي، په دې اړه باندې بحث کېدلی سي، لیکن خپل بحثونه د سولې مذاکرات کولای سي چې له ټاکنو وروسته ترسره سي.
افغان حکومت تیره ورځ وویل چې د سولې اړوند ټولې هڅې یې درولې دي او اوس تمرکز یې پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. دا هم مرکه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټویټ کړی چې طالبان نه پوهیږي چې خپله اشتباه څنګه بیرته سمه کړي. زیبا خادم د طالبانو د پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو.
محترم سلام ضعیف صاحب، کله چې دغه نهم دور خبرې کېدی په دغه وخت کې په کابل کې یو حمله وشو، دغه نه وروسته جمهور رئیس ټرمپ هغه اخیری نهایي خبرې چې شوي وې هغه لغوه کړلې او اوس چې کوم هیئت به د طالبانو لاړولو ماسکو ته، نو په دغه وخت کې جمهور رئیس ټرمپ ټویټ کړی دی او لیکلی دی چې طالبانو غلطي کړې ده، د خپلې غلطۍ په سمولو نه پوهیږي. زه غواړم دې باره کې ستاسې نظر واورم چې دا ستاسې په نظر څومره غټه غلطي ده، اصلاح کېدای شي یا نه؟
زما په نظر چې دا حقیقت نه چې صحیح ده ټرمپ سره دا ومني چې غلطي طالبانو وکړه، ځکه د طالبانو د امریکا ترمنځ مذاکرات روان و خو په هیڅ یو داسې شي باندې توافق نه و سوی، نه لاسلیک سوی و چې یا دې جنګ متوقع کړي او یا دې خشونت ودروي. بالعکس ما د پمپیو سره د مرکې چې سیبیس ورسره کړې وه هغه مې هم واورېده. هغوی ویل چې موږ په لسو ورځو کې زر کسه طالبان یا افغانان شهیدان کړي دي. نو چې کله دوی زر کسه افغانان په شهادت رسي او د یوه یا د پنځو کسانو په خپلو مړو باندې عکس العمل شي دا غیر معقول دی. زه فکر کوم کېدای شي د دې دشار نور څه وي چې سړی نه پوهېږي چې هلته څه شي دي. غلطي د ټرمپ د غلطۍ ته کومه اشاره ده چې د طالبان غلطي په ګوته کړي، یا دا چې طالبان سیاسي هلې ډلې کړي او د غلطي د طالبانو کوم شی دی په غلطي باندې تعبیري زه نه پوهېږم. اما طالبانو چې کومه اعلامیه صادره کړې ده هغه دا ده چې دوی په ټولو هغو ژمنو باندې ولاړ دي چې د امریکا سره په مسوده باندې توافق کړی دي او لاسلیک ته تللې ده. په ټولو هغه ژمنو باندې طالبان ولاړ دي او بیا به هم ولاړ دي. او دوی دا هم ویلي دي چې جنګ په افغانستان کې د امریکا دخوا تحمیلي دي، د طالبانو انتخاب نه دی. او که امریکا غواړي چې جنګ ودري نو طالبان حاضر دي.
مګر محترم ظهیر صاحب د خبرو په جریان کې داسې رپورټونه موږ ته راغلل چې دوی یوې موافقه ته رسیدلی دي جنگ که بند نشي نو جنگ به کم شي، مګر کله چې بیا مذاکره روانه وي فکر نه کوي لازمه نه و چې حمله کم شوه وي؟ دغه حمله نه وي شوه یا نور حمله نه وي شوه د یو څه وخت لپاره؟
زه خو په افغانستان کې یم، دا موږ سم ګرځیم.
بله،
کوم ناکار چې په دې دوه درې میاشتې کې امریکایانو په افغانستان کې جوړ کړی دي په کېدای شي په ډېر وخت کې مو کړی، یعنې دغه تشدد د جنګ یا ډېرېدل د جنګ یا فشار د جنګ دا د امریکایانو لخوا ډېر شوی دی. د طالبان دخوا نه وو، کېدای شي طالبانو خپل عکس العمل سم داسې یو څه ښودلي چې په موږ باندې حملې زیات شوي دي نو موږ هم باید زیات شو. لیکن حقیقت دا دی چې موږ دلته وینو قضاوت وکړو د افغانستان د خلکو په حیث، امریکایانو چاپې د شپې وژنې د خلکو کورو ته ننوتل د بمبار و حملې دا بیخي ډېر زیات کړي دي. افغانان په ملکه باندې دا کار ډېر کړی دی. زه په حقیقت کې چې زه وایم چې دا د امریکایي عسکر وژل یا د څو کسانو وژل دا یو بهانه ده، شاته د دې نور څه پراته دي چې هغه سیاسي شان دي. طالبانو یو اشاره ورته کړې ده، هغه دا ویلي دي که چېرې طالبانو د امریکایانو یو څه وجود په نظامي وجود په افغانستان کې منلی وای نو دا مشکلات به نه وای. یو سیاسي شی دی چې هلته شاته پروت دی چې امریکایان هم په ابهام باندې ورته اشاره کوي، په صراحت نه شي ویلی.
محترم ظهیر صاحب، اوس چې د طالبانو هیئت حالې ځلې کوي، ماسکاو ته تللې دی، هلته یې خبرې کړې دي، زمیر کابلوف سره یې کتلي دي، او ډېرو کسانو نورو هم همداسې نظر ورکړ چې دا خبرې باید بیرته شروع شي او شروع کېدای شي. نو اوس دغه صحوه یا غلطي چې جمهور رئیس ټرمپ بولي دا څنګه اصلاح کېدای شي؟ دا خبرې څنګه بیرته شروع کېدای شي؟
زه فکر کوم زه بلاکس ووایم کوم خبره دغه وي معقوله وي. اشتباه امریکایانو وکړه په داسې وخت کې چې دا مسوده ټوله نهایي کړله او په یوه ټویټ باندې قناعت وله، دغه اصلاح باید خپله ټرمپ وکړي. د طالبان دخوا نه اصلاح کېږي. طالبان د جنګ نه پیلوونکي دي نه ختمونکي دي، ځکه په خپل ملک دي او د بل ملک ته نه دي تللي. امریکا د 3000 کیلومتره یا 8000 کیلومتره سره غلي ده، دلته په افغانستان کې د بل په ملک ناست او د جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی د دوی پورې دغه تعلق لري چې دوی څنګه کولای شي چې دا غلطي اصلاح کړي او دا مذاکرات هغه موافقه چې د امریکایي ټیم او د افغاني ټیم د طالبان د ټیم ترمنځ ورباندې نه خبرې وشي او لس میاشتې دوام وکړي یو نهایي توافق ته ورسېږي. دا توافق په دې پورې اړه لري چې امضا کوي که نه امضا کوي.
ډېره زیاته مننه تاسې نه کورم ودان. سلام ظهیر صاحب، په مخامخه
کورمونه
د واشنگتن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوری.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستادیو ناوری. نړیوال سره صلیب کمیټې د طالبانو لخوا په افغانستان کې دغه کمیټې پر فعالیت د بندیز د لرې کولو هرکلی کړی دی. افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ځکه سره صلیب کمیټې ته اجازه ورکړې چې دا ډله جګړې په لیکو کې د دغه کمیټې فعالیتونو ته اړتیا لري. په موقع په دې اکلا د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
طالبانو په ویلامه کې ویل چې دغه ډلې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د سلسله کمیټې پر پالیتونو لګیدلي بندیزونه لري کړی دي. طالبانو په ویلامه کې ویل چې د قطر په پایتخت دوحه کې د دغه ډلې د اساسو او د سلسله د نړیوال کمیټې د اساسو ترمنځ تر مسلسل اړیکو او بحثونو وروسته د طالبانو سلسله د کمیټې ترمنځ د پخوانیو تعهداتو سربیره د بشري مرستو په برخه کې نوې وادي هم شوي چې پر اساس یې طالبانو دغه کمیټې ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې ده. طالبانو ویل چې دغه ویلامه لاله هغه امنیتی تعهد چې مخکې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته ورکړل شوی و بیرته معتبر ګڼي او خپلو ټولو وسلوالو ته لارښوونه کوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي او دغه ادارې د کارکوونکو او اړوندو اجناسو حفاظت ته پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې طالبانو د اعلامیې هرکلی کړی. د دغې کمیټې ویاندې میرمن رویا مسوي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سره صلیب د فعالیت بیا پیل به د جګړې په لیکو کې د جګړې څخه زیانمن شوو خلکو سره د مرستو د برابرولو په برخه کې موثر تمام شي.
در رابطه با اعلامیه که
طالبانو چې کومه آخره اعلامیه ورکړي مونږ یې واقعیا هرکلی کوو، د دې په خاطر چې دا اعلامیه مونږ ته د دې امکان راکوي چې مونږ خپل فعالیتونه بیرته پیل کړو.
فعالیتای ما را دوباره سر آغاز
طالبانو د روان لمریز کال د وریدي میاشتې په 2 د یوې اعلامیې په ترڅ کې دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د نړیوال سره صلیب د کمیټې په فعالیتونو بندیز لګولی و. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې د جګړې په دواړو لیکو کې مرستې ته اړو خلکو سره د لازمو بشري مرستو د برابرولو په برخه کې په پوره بېطرفۍ باندې کار کوي. د دغې کمیټې وینده وایي چې د سره صلیب د کمیټې د اساسو او د طالبانو د اساسو ترمنځ په دوحه کې خبرې د افغانستان د سولې د بهیر د خبرو سره هېڅ تړاو نه لري. د افغان امنیتي ادارو چارواکي ادعا کوي چې د دې لپاره چې جګړې په کرخو کې د طالبانو تلفات زیات شوي وو، نو ځکه دغې ډلې سره صلیب کمیټې ته چې د جګړې قربانیانو په لیک کې د کرخې دواړو خواوو ته فعالیت کوي د بیا فعالیت اجازه ورکړې ده. د دفاع وزارت وایند فواد امان امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې په روسي اونیو کې په جګړه کې د طالبانو تلفات زیات شوي
د بل هر وخت څخه زیات د طالبانو تلفات زیات شوي دي.
د دفاع وزارت د سرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی په تیرو اونۍ کې تر 2000 پورې د طالبانو د وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. ښاغلي غنی طالبانو تلفاتو زیاتېدل د دغې ډلې د سیاسي مشرانو مسؤلیت ګڼلی و، خو طالبانو په یوه اعلامیه کې د خپلو وسلوالو تلفاتو زیاتېدو په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سرګندونې ردي کړې دي. د طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجید په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې تلفاتو په هکله د جمهور رئیس غنی د سرګندونو د مخه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دې ته ورته ادعاوې کړې وي. ذبیح الله مجید ویلي چې طالبان دا ډول اداوي چې هغه اوتی بوتی بللي په کلکه ردی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره چې ټاکل شوی د تل په شپږمه به ترسره کیږي څه د پاسه 3 میلیونه ښځو نوم لیکنه کړي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې نوماندان باید یوازې دومره ژمنې وکړي چې عملي کولی شي. په دې کله پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ ته.
د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې 13 ورځې پاتې دي. د ولسمشرۍ نوماندان په بېلابېلو کمپاینونو بوخت دي او خلکو ته خپلې تګلارې او پروګرامونه تشریح کوي. که څه هم د ولسمشرۍ په نوماندانو کې ښځه نسته، خو نوماندان د بریا لپاره د ښځو رایې ته اړتیا لري. د ولسمشرۍ نوماندان د افغان ښځو لپاره څه تګلارې لري؟ آیا ښځې د دوی پر ژمنو باور لري؟ ښځې په دې اړه بېلابېل نظرونه لري.
د اوسنی جمهور رئیس یعنی ډاکټر اشرف غنی ټیم ده چې هغوی تر یو حده پورې موږ ته ثابته شوې هم د هدې عقل په دې نږدې کلونو کې چې ډېر زیات تعداد ښځینهو ته یې په دولتي مخصوصو او مهمو پوستونو کې امکانات برابر کړي. یعنی په مجموع کې تر یو حده پورې یو څه کړي دي او هدې عقل د افغانستان خلک په هغه مورد خبر دي.
در اوایل کې انتخابات دایر میشه،
په لومړیو کې چې ټاکنې کیږي ښځو ته غوړې ژمنې ورکول کیږي. له بده مرغه هغه ژمنې چې ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله کړي وي تر اوسه نه دي پلي شوي.
خو یو شمیر ښځینه فعالانې بیا وایي چې ډېری نوماندان اصلا د ښځو لپاره پروګرام نه لري، خو ځینو بیا پخوا ثابته کړې چې د ښځو لپاره کار کوي.
د اری خزه یو ورټ چې دوی ته یو سرنوشت ساز ورټ دی او دوی بل شکه هغه څوک چې پر مخ کې دی په دې کاندیداتوري کې دوی خزه ته واقعا ښه رول ورکړی دی او دوی په دې باندې پوه شوي دي چې نه دوی ته خزه دین شي کولی چې یو ښه دولت ولري او هغه هر اړخیزه چارې مخته بوسي.
هر کاندید چې کله ځان کاندیدای
ډیر خپل د ځان صفاتونه کوي مونږ د دې صفاتونه ډیر اوریدلی خو کله چې دوی چوکۍ ته ورسیدل بیا هغه قصده وای د زمکه د خدای په امان زمکه نه خدای په امان کوي دوی د زمکه خلکو ته ګوري چې په زمکه کې څوک ګرځي کو نه ګرځي
افغان ښځې وایي چې نوماندان باید نه یوازې د ښځو د رایې لپاره ژمنې وکړي بلکې واک ته د رسېدو پر وخت باید پر خپلو ژمنو ودرېږي
دغه ژمنې چې کوي د خپلو دغو ژمنو د پلي کولو لپاره باید څه ناڅه عمل هم وکړي
د تلې د شپږمې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره 9.6 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې چې تر 3 میلیونه زیاتې ښځې دي ټاکل سوې دغه رای ورکوونکي د ټاکنو په ورځ په شاوخوا 15,000 مرکزونو کې رای ورکړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
خوست والی ویلی چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د درغلي د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړیږي د د په وینا دا کمیټه به د ټلیفون د مشخص شمیرې په وسیله د خلکو نیوکه او ستونزې اوري او په اړه به جدي اقدام کوي په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعاوې شوې وي یو شمیر خلک اندېښنه لري چې ممکن د جمهوری ریاست انتخابات هم له درغلیو تقلب خالی نه وي مګر د خوست ولی محمد حلیم فدایی وایي چې په ټاکنو کې د احتمالي کېدونکو درغلیو د مخنیوي په خاطر د ټاکنو په ورځ د تلیفون د ځانګړې 108 شمېرې له لارې د خلکو نیوکې او ستونزې نیخ په نیغه اوري هغه چې د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي یوې راټولېدنې ته خبرې کولې وویل چې یاد شوي هدف ته د رسېدو لپاره یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ځایي دفتر سره یوه ګډه کمیټه جوړه کړې
انتخاباتو نماینده د ولایتي شورا نماینده د امنیتی ارګانو نماینده د ولس نماینده د مدني ټولنې نماینده دا به په دې کې ناست وي او یو څلور شمېره به وي او څلوروي ساعته به د انتخاباتو پروسه کې موږ د دې نظارت او د دې هغه حمایت چې کوم لازم دی هغه به انشاءالله موږ ترسره کوو
والی محمد حلیم فدایی زیاته کړه چې یاده شوې مشترکه کمیټه به د ولایت پر مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم د ټاکنو په مورید په خیدون کو ستونزو نه وکړه ځواب ویلو لپاره جدي اقدام کوي
زموږ د ولسوالیو په کچه هم همدغه سی کمیټه جوړوي چې هغه ته به ولسوال د امنیت قومندان د ملي امنیت رئیس هغه به وي او هغه مرکز به هم له موږ سره دلته په اړیکه کې چې موږ وکولای شو چې څنګه دغه همغږي انتخاباتو د پروسې لپاره موږ ایجاد
د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو د میزان میاشتې په شپږم نیټه تر سره کیږي په ټولیزه توګه خلک خوشبین دي چې پراخ ګډون پکې وکړي خو د تقلب په اړه ځینې خلک سرلوس اندېښمن دي په همدې حال کې یو شمېر خلک په دې نظر دي چې د خوست په کچه په ټاکنو کې درغلیو د مخنیوي لپاره جوړیدونکې کمیټه به په یاده برخه کې یو اندازه مرسته وکړي خو ډېره یې موثره نه بولي
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې اوس د بل هر وخت په نسبت پر طالبانو باندې د متحده ایالاتو فشار زیات شوی دی په بغلان کې د طالبانو لخوا د برېښنا د درې ستنو د لزولو له امله په کابل او جنوب ولایتونو کې برېښنا قطع شوې پاکستان د افغانستان په حکومتي مقاماتو غږ کړی چې د ډیورند کرښې په غاړه په حساس ځایونو کې د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وکړي د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې طالبانو بیرته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې خپل بشري فعالیتونه پیل کړي طالبانو شاوخوا شپږ میاشتې دغه نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز لګولی او ویلو چې بندیز د ماشومانو د واکسین کولو د کمپاین پر مهال د ځینو مشکوکو فعالیتونو له امله لګولی و د افغانستان د کورنې چارو وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت د ساتلو په خاطر 1000 امنیتي ځواکونه تیار کړي دي د سعودي عربستان د انرژي وزیر ویلي دي چې د چپختیس کې د تیلو د تولیدولو د شرکت ارامکو پر دوه مرکزونو باندې د بي بي لوټر ډرون الوتکو حمله ورسته د سعودي د خامو تیلو تولیدات سمنمای رالیدلې دي د یمن حسین مسؤلیت قبول کړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پلا د ایران په غاړه باندې اچولی و او په ټونس کې د نوي جمهوریت ټاکلو لپاره نن د یکشنبې په ورځ د جمهوری ریاست انتخاباتو شو شپږش کاندیدان په میدان کې ولاړو چې د مختلفو سیاسي مفکورو او تجربو خاوندان دي. دا په ټونس کې د جمهوری ریاست د مزلي دیموکراتیک انتخابات دي. خلک لټول نه به زار ښکارېده او د بوخاني دیکتاتور زین العابدین د دور په ارمانو. په ټونس کې دا وخت سخته بیروزګاری ده. ننني انتخابات د ټونس د بوخاني دوه نوي کلن جمهور رئیس بیجی قائد السیسی د ملین له عمله له وخت نه مخکې راوبلل شو.
درنو اوریدم کلم لري نیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیزی پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیل کی اوریدل مهره وي. مننه چې تر دې شیبې خبرونه واغیده. تر بیا خدای مل شي.